خبره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. یوې څارونکې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمینکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوهخانه په نښه شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په حق باندې خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره خدمت نه چې ده لغنه وروسته لغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي. او که دوی چیرته له دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده په 43 ماده د اساسي قانون 1402 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت اوسي. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای دی چې دغه ښځه که چېرته ښځه اوسي دغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي مؤسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کېږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پرې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کېږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدیدې سازداري کوي د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسارې سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو چې دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري.
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي، نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دی د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا خپله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډې مثلا لورګانې یا اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي، نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه څلوېښت کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کېږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کېږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوی دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ، مثلا اصلي عمر د تقاعد 15 او هغه تر 40 یا 55 کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 کې وشو. نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه شوې کړله. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي وله، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي، هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل، ډېر غږونه پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداری که خود مگه هیچ هم نشته، حکومتداری دی طالبان وقتی تا اوایدو که دیر تکره دی تکس و مالیه و دی پیسو دی طولول لپار دیر تکره دی، اما بیرتا بیا چی دغسی حق لکه تقاوت حق پا معینه وقتی کم اندازه چی قانون رو په نظر کنی، ولی بده که بدی پات را غلی دی او خاص توجه ورته نکی.
کلا چی دغسی او وضعیت را منسته کیگی پا کلونو یا چوک چی تقاوت کرای پیسی نور کول کیگی، بیا که نظام بدلیگی یا هم دغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي په قانوني لحاظ، مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوی مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دغه ته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوره، دا سیاسي مسائل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. حق قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي، هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي و چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو، یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کیږي. کسان چې خدمت کړی ده، اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي، له هغه نه مستفیده کیږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کیږي، د شهیدانو کونډو ته، یتیمانو ته نه ورکول کیږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، هغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له همدغه زینه نیسي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده، او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم 1 میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لاری ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه او مناسبه بودیجه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شوله، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله، دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل همدغه کیږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کیږي. نو کله چې پیسه ورنه کړی شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصباح صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده، په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې خلکو څخه اخیستل کیږي، یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوئ؟ ولی آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټه پکې نه وسی اصلا توجه نه کوي. نړیوالې ټولنې فقط هغه اولویت چې د افغانانو مګر ټپې نغښتې وسي هغه نشته، هغه ته هیڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هیڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنې طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بېرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته. د ښځو د کار همه شمول حکومت او تروریزم مبارزې او شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقې کې د خپل د قدرت ازمایښت او دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کوم استقلالیت چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یا سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې یا کوم ادارې چې دي، چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي، دوی ته باید حقوق ورکول سي. او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده دو حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. دې حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده شي، حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه. معمولا په عمل کې داسې ده، کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې، دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه ریزافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هیڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم داده چې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مغه رقم سره دي، په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی پکار ده، هم له حقوقی ده آزا، یعنی پا دین او پا دنیا دی دوی آر بنده ده کشیست ده حق نور کهی ورده ستونز خدا داشت ده حق دوی تا نور کول که که ده اونز ده بیر سر و ستونز سر مخامخ دی کلونه شوله چه ده حق نه دوی محرومه دی نو لازمه ده شتا حاکم نظام تا که دوی غواری چه ده ولس سر اغا کم واتن چه ده اغا لری کی ده ولس پا زرونه که زای پیدا کی ده مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی نو ولس همدغه ده همدغه بیوزله ولس ده چه دوی دغسی حقوق تا اړتیا لري نو لازمه ده چه دا کارونه تا دوی اولویت ورکی او پرتره دی چه رسانهو که پی باندی بحثونه وشی یا دی نړیوال لخوانه یعنی پخپل دوی تا هم لازمه ده چه یعنی که دوی دغه ادعا کهی چه عمری عدالت نو عمری عدالت خو بل سنه ده خدا ده چه حق حق دار تا وسپارل شی او مهمه مسئله ده چه پا مساوی توگه ده حقوق برکل شی نو ده خو دیر نازوانی بی عدالتی وشی چه دوی ده خپل ده تحریک پوری مربوطه کم ده سیاسی جوړښتی چه ده دوی تا حسایی امتیازات ورکی او بیر تا حق و کسانو تا چه پا کلون و کلون حق نه محرومهی او بیا اغا تا خاص توجه نکی نو لازمه ده شده موضوع تا اغا مربوطه داره خاص توجه وکری
دیر زیاد مننه مصباح صاحب تاس بندیب سلامت وسی
حالا تاس نه هم مننه مربانی
درن دوستانو دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه پریخ پرونه کې د تقاعد پاک باندې خبري وشوي لمر سره ملما و د حقوق چارو پور سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چی است الله مال او ملګری
سیما مالی افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې امله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یوه لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا آزادی رادیو سره اوسه زمک سپورتي خبري اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو څلور ورځې ساته.
پتا.